کی.
زیاد وقت تلفن نکرده بودی، حتما نمیدوید، بسیار مصروف بودی، مصروف کل چپزیر گپم.
درن اوریدونکو السلام علیکم، دا وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه سفیولا سنگزایم تخنیکی چارې را سره امان الله میرزایم مخکې وړي. د کندوز ښار زینی برخې نن سهار وسلوالو طالبانو نیولی. اوس وخت په دغه ښار کې د افغان پوځیانو وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي. دا مو د پروګرام د پیل مطلب دی، خو لومړی پیل په خبرونو کوو. په بهرنیو خبرونو کې چې وروسته خبریږي، اورې هند وایي وسلوالو د دغه هیواد تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پوځ پر یوې اډې برید کړی، یو سرحدي ساتونکی وژلې او یو بلې ټپي کړې. همداراز اوري چې د سوریې پوځ پر دولت ضد وسلوالو غږ کړی چې خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او محاصره شوی ښار حلب تخلیه کړي. دا به وروسته واورئ، خو اوس د افغانستان خبرونه ناجیه صاحب پیدا راوروي.
د هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان ولسمشر بروکسل کانفرنس کې د ګډون په هدف بلجیم ته روان شو. د هلمند چارواکي د دغه ولایت د ناوې ولسوالۍ د سقوط خبر ردوي، او په کندوز کې روغتیایي چارواکي وایي چې له دغه ښار نه د روانې جګړې څخه 15 ټپیان ورول شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر د لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په بروکسل کانفرنس کې د ګډون په هدف په درې ورځني سفر د بلجیم پلازمینې بروکسل ته روان شو. د ولسمشرۍ ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غني به په بروکسل کانفرنس کې وینا وکړي، او د اصلاحاتو ښې حکومتولۍ، د ښځو د حقونو، د خصوصي سکتور د پانګونې، اقتصادي ودې په نورو برخو کې به د افغانستان د حکومت لاسته راوړنې بیان کړي. د ارګ خبر پاڼې له مخې جمهور رئیس غني به په دې کانفرنس کې د بروکسل کانفرنس ګډون کوونکو هیوادونو مشرانو او لوړ پوړو مقاماتو سره هم جلا کتنې ولري. ولسمشر غني سره په دغه سفر کې د هیواد لومړی میرمن اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني، د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر، د مالیه وزیر اکلیل حکیمی او یو شمېر نور چارواکي ملتیا کوي. د افغانستان په اړه د بروکسل کانفرنس به سبا د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې جوړیږي، چې پکې د افغان مشرانو تر څنګ د مرسته کوونکو هیوادونو د ادارو استازي به هم پکې ګډون کوي. د هلمند چارواکي د دغه ولایت د ناوې ولسوالۍ د سقوط خبر ردوي. د دغه ولایت د ولي ویان عمر زواک نن ازادي رادیو ته وویل چې د ناوې امنیه قمندان او ورسره درې ملګري د یوې سختې نښتې په ترڅ کې وژل شوي، خو د ولسوالۍ د سقوط خبره نه مني.
ناوې ولسوالۍ سقوط نه دی کړی. امنیه قمندان چې واقعا په هغه ځای کې د وسلو مخالفینو په وړاندې باندې مقامات وښودلي، وروسته له هغه څخه په مخامخ جګړه کې شهادت ورسېدی، او ماین هم انفجار کړی په هغه ساحه کې، او درې نفره نور هم د نوموړي سره په شهادت رسېدلي دي.
خو وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ د نیولو تر څنګ بیا ویلي چې افغان ځواکونو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې. بلورته د کندز روغتي چارواکي وایي چې په ښار کې له روانې جګړې ورته 15 ټپیان راوړل شوي. د کندز د حوزوي روغتون رئیس ډاکټر نعیم منګل ازادي رادیو ته وویل چې په ټپیانو کې تر ډېره ملکي وګړي دي. بلورته د کندز د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر محمد معصوم هاشمي ازادي رادیو ته وویل چې دا مهال د کندز ښار په څلورو برخو کې درنه جګړه روانه ده، خو د تلفاتو د دقیق شمېر په اړه څه ونه ویل. په ورته وخت کې یو شمېر د سیمې اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو د کندوز پر مرکز له ختیځ او لویدیځ پلوه بریدونه پیل کړي، او د دې ښار ځینې سیمې هم نیولې دي. وسلوالو طالبانو د خبر پاڼې په خپرولو سره ادعا کړي چې په کندوز ښار کې جګړه روانه ده، او د ښار څو پوسې تر خپلې ولکې لاندې راوستې دي. او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د پخوانی ولسمشر سپکاوی غندلی، او ویلي چې یو شمېر کړیو د بهرنیو استخباراتو په لارښوونه د ملي مشرانو د شخصیتي ترور لپاره پراخي او زنځيري هڅې پیل کړې دي. د ملي امنیت شورا نن په خبر پاڼه کې د حنیف اتمر له قوله ویلي چې د سپکاوی د ډول هڅو دوام به د دوی او د دوی د بهرنیو ملاتړو لپاره ښې پایلې ونه لري. ملي امنیت شورا همدارنګه ویلي چې د افغانستان او دولت به دغه ډول کړنه ته اجازه ورنکړي. د سرګندونې له هغه وروسته کیږي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی د تیرې جمعې په ورځ د برهان الدین رباني د پنځم تلین په غونډه کې د مرګ پر کرزی له نارو سره مخ شو. خغلی کرزی هغه کسانو ته چې د مرګ پر کرزی چغې وهلې ویل چې په دې کار کې د بهرنیانو لاس دی. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له رضوان مراد څخه اوري.
السلام علیکم. هنوی وسلوالو د دې هوا تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پوس پر یوې اډې بریټ کړې ده. یو سرحدي ساتونکې وژلې او یو بلې ټپي کړې ده. پولیس وایي په بارامولا سیمه کې د هندي سرتیرو پر اډه د بریټ نن سهار پای ته ورسید. دا بریټ درې ورځې وروسته هغې کېږي چې هند ویل د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د وسلوالو پر مرکزونو ځانګړي عملیات کړي دي. پاکستان داردوي چې ګواکې هندي ځواکونو د کنټرول له کرښې دې غاړه عملیات کړي دي. د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچنې اړیکې وروسته تر هغې لا نورې هم بحراني شوې چې وسلوالو د 3 سپتمبر میاشت په 13 نیټه په کشمیر کې د هند د پوس پر یو مرکز حمله وکړه او 13 عسکر یې وژل. د قزاقستان د الماتاله هوایي ډګر څخه نن یو شمیر پروازونه وزنډېدل او یو ترمینل له مسافرو تخلیه کړی شو. د الماتاله هوایي ډګر مسؤلانو ویل چې دا ګام وروسته را هغې پورته شو چې د یو مسافر په بکس کې ممنوع مواد پیدا شول. چارواکي ویل دغه مسافر سره چې د ګرجستان مرکز تبلیسی ته روانو سیماب ډوله مواد پیدا شوي دي. دغه کس دا مواد د هوایي ډګر مسؤلانو ته د سپارلو پر ځای په زبالدانی کې اچولي دي. چارواکي ویل چې د دې موضوع په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د سوریه پوس پر دولت ضد قواو غکړه چې خپل وسلې په مځکه کې ایږدي او محاصره شوی خار حلب تخلیه کړي. پر دغه خار د سوریه او روسیې د الوتکو لخوا سخت بمباري روانه ده. د سوریه پوس پرون دغه اعلان په داسې حال کې وکړ چې د سوریه او روسیې الوتکو د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو باندې چې ګمان کېږي شاوخوا 2.5 لک ملکیان پکې په څو برخو کې میشت دي په لسګونو ځل بمباري وکړه. د سوریه وسلوالو قوو په یو اعلامه کې ویلي چې دولتي اشان سنه هم خپره کړي په حلب کې باید یاغیان خپل سنګرونه پرېږدي او کان پریک دی چې خپل عادی ژوند پر مخ یوسي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د سوریه او روسیې پوځونه به هر هغو مخالفو وسلوالو ته د خوندي لارې او مرستو په برابرولو کې همکاري وکړي چې لا یاغیانو څخه خپل لار جلا کوي. په همدې حال کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د برخې مشر سټیفن اوبراین په دې خار د حملو د مخنیوي لپاره د بیړنۍ نړیوال اقداماتو غوښتنه وکړه. ترکی چارواکو په امریکا کې د ډیره مذهبي عالم فتح الله ګولین رور توقیف کړی دی. ګولین په ترکیه کې د جولای د میاشتې په ناکامه کودتا کې په لاس لرلو تورن دی. د ترکیې اناتولیا دولتي خبري اژانس پرون خبر ورکړ چې قطب الدین ګولین په ازمیر ښار کې د یو خپلوان له کور څخه نیول شوی دی. او د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مذهبي مشر له آذربایجان څخه خپل یو ورځنۍ کتنه پای ته ورسوله. پاپ فرانسیس پرون د باکو په هیدر جماعت کې د آذربایجان د مختلفو مذاهبو له پیروانو سره وکتل. پاپ د مسلمانانو، یهودانو او د روسیې د ارتودوکس کلیسا مشرانو ته وویل چې د عبادت په ځای کې له یو بل سره کتنه یو پیاوړې نښه ده. پاپ د آذربایجان له ولسمشر الهام الیف سره هم وکتل او الیف دا کتنه تاریخي وبلله.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل د خبرونه په ازادي رادیو چکه اور کوه پانه کې کتلې اوریدل شي. د کندوز ښار ځینې سیمې وسلوالو طالبانو نیولې او له یوازې نننۍ جګړو شاوخوا 40 ټپیان او یو مړی روغتون ته وړل شوي دي. دام د پروګرام د پیل مطلب ده. دویم راپور دا دی چې د هلمند سیمې چارواکي وایي ناوې ولسوالۍ سقوط نه دی کړی خو یوازې امنیه قومندان او درې نور پولیس وژل شوي.
نوی ولسوالۍ سقوط نه دی کړی. مخکې هم هغه قطعه ته او هغه په شپږ ورځو کې بیشتو هغه وتوانېدل چې ساحې تهدید کوشش وکړي.
تما د ولسمشر په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی د بروکسل په کانفرنس کې د ګډون لپاره بلجیم ته ولاړ شي. د مالی وزیر په همدې ارتباط وویل د بروکسل په کانفرنس کې مرسته کېدونکي پیسې د ملي بودیجې له لارې په مصرف رسوي.
انتظاراتی که ما از کانفرنس بروکسل داریم ای است که انتقال ای مساعدت ها از طریق بودیجه ملی ما.
د پروګرام په دویمه نیمه کې هم دوهنیز پروګرامونه یو د یو کلیز رغګون او بلې د ښځو پروګرام دی. په یو کلیز رغګون ډرامه کې په بیلابیلو برخو کې د ښځو د مشارکت په اړه باندې پروګرام اوري.
وزي ته یوازې په یو رئیس ملنډې نه وایې، ټوله شورا ملنډې وایې.
خدای دادا، که ته د نارینه او د شورا رئیس شوې نو زه به خامخا د ښځه د شورا رئیسه یم.
هیله دا تر پایه راسره پاتې شي. ازادي راډیو ته وګورئ، ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 نوې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو د خبريال د راپور په حواله د کندوز ښار بیلابیلی سیمې له هغې ډلې د کندوز ښار د امام صاحب بندر د چمن سپینزر او د نوآباد سیمې وسلوالو طالبانو نیولې دي، خو د امنی قمندانۍ چارواکي وایي چې د نیول شویو سیمو په اړه باندې خبر نه لري او یوازې همدومره پوهیږي چې په بیلابیلو برخو کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سختې نښتې روانې دي. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان همدا شی بر سره په مستقیم ټلیفوني تماس کړي. آریان صاحب، مهرباني وکړئ، ورسته وضعیت په کندوز کې څنګه ده؟
مننه. ز لمړی خپل سلامونه تاسو ته د راډیو اوریدم کته وړاندې کوم. له سهار درې بجو راځي په روز پر د کندوز شاوخوا سیمو کې درنه جګړه جریان لري او د دوی وسیزم کې وایي چې وسلوالو طالبانو د سپینزر چمن شاوخوا سیمې، د قواخانې سیمې، همدارنګه د کابل بندر سیزرک زیرات باغ سیمې دا نیولې دي او دوی وسیزم کې وایي چې دوی لوړپوړو ودانیو ته خطرې له هغې نه په افغان ځواکونو باندې بریدونه کوي او همدارنګه د کندوز ښار تړلې ده، ګڼه ګوڼه ډېره پکې کمه ده او د تخار کندوز لویه لاره هم ترافیک پر مخ تړلې ده. خو بیا په ورته وخت کې د کندوز د امنیت قمندانۍ د امنیت امر محمد معصوم هاشمي بیا وایي چې له سهار راهیسې تر اوسه پورې درنه جګړه جریان لري. نوموړی وایي چې افغان ځواکونه له خوا کلک مقاومت د طالبانو پر وړاندې ښودل شوی ده او اوس هم د دفاع په حالت کې دي. هغه وایي چې د طالبانو پر وړاندې
معلومات څه دي؟ کومې سیمې اوس وخت د طالبانو په لاس کې دي او وضعیت څنګه دی؟ فعلاً خلک ستا په ښار کې نسته، د خلکو وضعیت څنګه دی؟ که تصویر د خلکو ورکې او فعلاً د ښار وضعیت څنګه دی؟ کومې سیمې به د طالبانو نیولې وي؟
وسلوال طالبانو د کندوز امام صاحب بندر سیمه ته هغه وایي زرخرید سیمه وایي د ترکمن آباد سیمه وایي دغه نیولې دي او لویدیځ لور ته د چمن سپینزر اړخ خواته دلته د نوآباد سیمه او همدارنګه د قواخانې سیمه د خاکنۍ دې خواته د باغ زراعت سیمه ده سیدرک سیمه دغه نیولې دي او طالبان هم دغه تاییدوي او په ښار کې ګڼه ګوڼه نشته. ښار ډېر همداسې خپ و چپ دی، ټول دوکانونه بند دي، د خلکو راشه درشه ډېره کمه ده.
بله، مننه. آیا اوسنۍ جګړې چې نن سار پیل شوې د خلکو ته هم څه مرګ ژوبله اړولې؟ څه وایي روغتیايي چارواکي په دې اړه باندې؟ څه وایي که په لنډه توګه راته وایي؟
بله، د کندوز د اوزوي روغتون رئیس ډاکټر نئی منګل ازادي راځي ته وویل چې له سهار درې بجو نه تر اوسه پورې پنځه دېرش ټپیان دغه روغتون ته را انتقال شوي دي. همدارنګه یو د وژل شوي کس جسد دی وایي چې تر اوسه پورې دا ثابته نه
ده. تازه دمی سرتیری به څه وخت رسیږي؟ بله، تازه دمی سرتیری به څه وخت رسیږي او په کندوز کې عملاً د دوی په وړاندې به مقاومت څومره نور زیاتیږي؟
اوس موږ دلته زه ولایت انګړ ته تاسو راغلی یم، دلته راغلی چې یو مطبوعاتي کانفرانس ته دیاره به ورسه تاسو جزئیات.
بله، ډیره مننه. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریانو چې د کندوز ښار د وروستي وضعیت په اړه باندې راته معلومات راکول. د کندوز ښار ځینې سیمې له هغې ډلې د نوآباد، د داخلو نوآباد، د سپینزر چمن سیمه او ځینې نورې سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. اوس وخت په دغو سیمو کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته روانه ده. هوایي عملیات هم پیل شوي دي څو افغان افغان پوځیان وستوال طالبان چې په خار کې دي هغه ل منځه یو سی ویل کېږي زینو خلکو ته مرګوب له هم اړول شوې ده. ل کندوز به ورشو هلمند ته. د هلمند د سیمهیز چارواکي وایي د ناوي ولسوالۍ سقوط نه دی کړی. د والي ویاند عمر ځواک نن په خبري ناسته کې ویل د ناوي امنی قومندان ورسره درې ملګري د یوې سختې نښتې په ترڅ کې وژل شوي، خو د افغان پوځیانو د مقاومت په نتیجه کې وسلوال طالبان بیرته له سیمې نه په شا تمبول شوي دي. بدړه نور حال الیاس دایره کوي.
که څه هم په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالودود پوپل د دوشنبې په سهار د ناوي ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړ، خو د هلمند والي ویاند عمر ځواک رد کړ. ویل د وسلوالو د سری کې تیر ډلې ایز برید په شاتم بولې دی او د ولسوالۍ او امنیه قومندانۍ تعمیر د حکومتي سرتیر په ولکه کې دی. عمر ځواک چې په یوه خبرې ناسته کې خبریالانو ته معلومات ورکول، وویل د ناوي امنیه قومندان سمنوال احمد شاه سالم او د هغې درې ملګري د دوشنبې د سهار په جګړه کې وژل شوي دي.
د وسلوالو مخالفینو سری کې د ناوي ولسوالۍ په مربوطاتو باندې د ناوي ولسوالۍ په اړوند ولسوالۍ او قومندانۍ تهاجمي بریدونه وکړل چې بالاخره افغان قوتونو خپل مقامات وښودی او تر ډیره بریده ورسره وجنګیدل، وسلوالو مخالفینو ته تلفات واړول او تر څنګ یې افغان عملیاتي ځواکونه هم شهیدان او زخمیان لري. نوي قوتونه چې هغه هوایی او ځمکني کتاب دي هغه ناوي ولسوالۍ ته رسېدلي دي. هغه کتاب چې هوایی هوا لخوا څخه د امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي هغه توانېدلی دي چې ولسوالۍ په خپل ولکه کې وساتي.
د والي ویاند وویل په ناوي کې د امنیت پراختیا په خاطر عملیات کوي او د دې کار دپاره کافي اضافي کماندوي سرتیري استول شوي دي. ځواک په تیرو څلورو ورځو کې د لشکرګاه په مربوطاتو او د ناوي په ولسوالۍ کې د وسلوالو د تلفاتو شمیر 130 تنه یاد کړ، چې یو شمیر پکې د وسلوالو مهم قمندانان هم دي. هغه د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه معلومات ورنکړل. د هلمند ولایتي شورا د ناوي ولسوالۍ د سقوط په پیښه کې د هغې د امنیه قمندان د وژل کېدو پر مسله اندېښنه وښودله او د مرکزي حکومت څخه یې د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. د شورا رئیس کریم اتل په یوه خبري ناسته کې وویل د لشکرګاه محاصره د کندوز سره ورته حالت ته رسېدله. اتل وویل که تازه دمې سرتیري را ونه رسېږي او د لشکرګاه په شاوخوا کې عملیات پیل نسي، موجود سرتیري د جګړې د مهارولو توان نه لري.
د ناوي ولسوالۍ مرکز نن سهار تقریبا 9 بجې شاوخوا د ولسوالۍ تعمیر او د امنیه قومندانۍ تعمیر زموږ د افغان امنیتي ځواکونو د لاسه وتلې دي. دا اوس هم هلته جګړه ډیره شدیده روانه ده او د امنیه قومندان ډګروال مشاخان هم په شهادت رسېدلې دي چې د مخالفینو لخوا یو ماین ځای پر ځای شوی او پر هغه ماین باندې موټر ختلی دي. که چیرې دغسې وضعیت په هلمند ولایت کې دوام ولري او زموږ هغه سربازان او هغه امنیتي سرتیري چې هغه په د جنگونو په خطونو کې دي، د جنگ په لومړۍ کرښه کې دي، کېدای شي چې موږ دغه بعضې سیمې چې دا اوس په لاس کې لرو دا هم د لاس څخه ووځي، ځکه چې زموږ افغان امنیتي سرتیر ډیر سخت خسته شوي دي.
څلور ورځې کېږي چې د لشکرګاه په ټولو اړخونو کې جګړه روانه ده. په خاص ډول لویدیځ کې د درېیمې امنیتي حوزې یو شمېر سیمې طالبانو نیولې دي او د افغان ځواکونو په وړاندې مقاومت کوي. او د ښار څلورمه حوزه یو کال پوره کېږي چې د وسلوالو په ولکه کې ده. وسلوالو طالبانو هم د نوي ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. د دوی د ویاند کاري صوب احمدي له ادرس رسنیو ته پاستول شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د دوشنبې په سهار د نوي د امنیه قومندانۍ پر ودانۍ د یوه هموي ټانک په واسطه ځانمرګې برید کړی دی. ګڼ شمېر افغان سرتیري وژلي دي، ولسوالۍ نیولې ده، خو حکومتي مسؤلین دا خبره نه مني. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند وروستي وضعیت په اړه مو چې د ناوي د سقوط په اړه د چارواکو څرګندونې وي واورېد. البته و موریدل چې چارواکي وایي ناوي سقوط نه دی کړی، خو د ناوي امنی قومندان او ورسره درې ملګري په هغې حمله کې چې د دې ولسوالۍ د مرکز د نیولو لپاره طالبانو وکړه وژل شوي، اوس وخت طالبان د ولسوالۍ له مرکزه په شا تمبول شوي دي. همدوس سره د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز د تحقیق مشر حلیم کوثری صاحب په مستقیم ټلیفوني تماس کې دی. کوثری صاحب محترم، سلیم شیب، خیر راغلی، مننه چې پروګرام کې مو برخه واخیسته. په هلمند کې عملاً جګړه روانه ده، ناوي سقوط کو یا هم ونه که دغه مسله ځینې نورې سیمې هم له سقوط سره مخ دي. په کندوز کې چې د افغانستان یو ستراتیژیک ښار دی، کندوز ولایت دی، اوسې ښار په ځینو برخو کې طالبان واکمن دي، هغه سیمې نیولې دي او عملاً جګړه روانه ده. سبا ته به کنفرانس هم د افغانستان سره د مرستو په خاطر وي. څه فکر کوئ د برسل کنفرانس او په افغانستان کې د وروستیو جګړو دغه درې ورځو کې د جګړو شدت څه ارتباط سره لري؟
مننه ستانه جا صاحب. د برسل د کانفرنس په باره کې باید دا ووایم چې صرف یوازینی علت د دې نه ده چې طالبانو په هلمند او په کندوز ولایتونو کې خپل حملات بیا یو ځل تازه کړل. البته برسل کانفرنس مهم ده، یو علت د طالبانو په اړه کېدی شي، ځکه چې د نړۍ اویا هیوادونه هلته په برسل کې یو ځای کېږي او په افغانستان باندې بحث کوي او ټول نړۍ به ورته غوږ دي او مثلا دغه مسایل به تعقیبوي. نو طالبان غواړي په دې حملاتو باندې دغه توجه چې مثلا افغانستان ته په برسل کې ورکول کېږي دا تر یو حده پورې سره تقسیم کړي او نړۍ ته بالخصوص افغانانو ته دلته دا وښيي چې په داسې حال کې چې ټوله نړۍ د افغانستان دولت سره ده، خو موږ هم دلته یو طاقت یو او کولای شو نظامي پرمختګ وکړو.
مننه.
موږ ګورو هلمند کې مخکم حملې کړې وې، خو اوس هم چې دا حملې کړې دي. یو مهمه نقطه د برسل د کانفرنس دا ده چې د افغانستان په دولتداري باندې او په اختلاس او په دې باندې بحث وشي او امنیت د افغانستان د دولت یا د دولتداري یو مهمه حصه ده.
بله، یو څه بل چې زرګون افغان سرتیری په بیلابیلو ولایتونو کې په هغو سیمو کې چې خطر سره مخ دي شمیر تر نورو ځایونو پورې زیات دی، ولې بالاخره دغسې حملې وخت نا وخته کېږي او تهاجمي حملې د دې لامل کېږي چې لوی سیمې سقوط وکړي؟
ګوره، هلمند خو یو ستراتیژیک ولایت او ډېر اهمیت لري او غواړي طالبان مثلا په دې ساحه کې فعالیت وکړي او تر یو حده پورې ځان ته یو ځای پیدا کړي چې دې عمل ته اوسي او خپل فعالیت د هغه ځای نه نورو ولایتونو ته دې مخکې بوځي. یو ده راځو د قندوز خبرې ته. قندوز کې دوی بیا حملات شروع کړل او دوی غواړي افغانانو ته او نړۍ ته وښيي چې ګوره، د دې باوجود چې یو مهم حادثه په 2015 کې وشوه، د قندوز ولایت سقوط وکړو او د افغانستان دولت مثلا د خارجي قوای په افغانستان کې بیرته کوشش وکړو دا ځای ونیسي، هلته یو تحقیق یو څېړنه هم وشوه په هغه کې دا ویل شوو چې د افغانستان دولت د کابل نه تر قندوز پورې ډېر امنیتي مشکلاتو مثلا همغږي نه وه او افغان دولت امنیتي چارواکي مثلا دې کې مشکلات درلودل. دا چې اوس طالبان بیا په قندوز کې دا پرمختګ کړی دی، داسې ویل کېږي او قوشا د ولایت راغون شوی دی، نو دوی غواړي خلکو ته وښيي چې د دې باوجود دولت مثلا ډېره توجه دې ته وکړله، خو د امنیت په ساحه کې دې بیا ناکار دي. وګورئ، موږ بیا وکولای شو چې پرمختګ وکړو او د قندوز ولایت مثلا بیا په خطر کې واچو.
بله، ډېره زیاته مننه کوم. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز د تحقیق مشر اهلیم کوثری و چې د قندوز او هلمند وروستي ناامنۍ په اړه باندې یو دا چې سبا ته په برسل کې کانفرنس کېږي، له افغانستان سره به نړیوال خپلې مرستې اعلانوي. په دې اړه باندې د دوی دواړو پیښو د ارتباط په اړه خپل تحلیل را سره شریک.
د افغانستان لپاره په یوه مهمه غونډه کې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو تیاری.
د افغان پبلک ان ایوري سنگل وی is asking for reform.
So reform. The Brussels conference da Afghanistan da hukumat asli hilat sada.
Brussels conference da Afghanistan hukumat da munfajama adakmand
da se shambi aw char shambi pawrazu da Brussels da conference par la azadi radio khabar shi.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې په پروموشن کې اوریدل، د افغانستان سره د نړیوالو د مرستې په خاطر یا د مرستو د بیا تجدید لپاره سبا ته په د بلجیم په مرکز برسل کې نړیوال سره ټولیږي. تمه ده نږدې اویا هیوادونه او شاوخوا دیرش نړیوال سازمانونه له افغانستان سره خپلې مرستې بیا اعلان کړي. د ازادي راډیو خبریالان له هغې ډلې احمد شیبر د دغې غونډې د پوښښ لپاره همدا شیبه په برسل کې د بلجیم له مرکز له موږ سره په مستقیم ټلیفوني تماس کې دی. ښاغلی شیبر، ستړي مشه، په خیر راغلی. د غونډې اجنډا به معلومه شوې وي، په کومو کومو برخو باندې به مشخصا خبرې کېږي، څه موضوعات شامل دي د سبا او بله ورځې په غونډه کې؟
مننه سنه صاحب، چې تاسو اشاره ورته وکړه د سیشن د بروکسل په باره کې غونډه جوړه تر اوسه پورې چې کوم معلومات راډیو ته راسه کړي دي لمخې د افغانستان او اروپایي ټولنه یو ځای د غونډې قربانه دي او د افغانستان جمهور رئیس افغانی او د اروپای شورا رئیس توسک د چهارشنبه سولې او سوکالی پونم وند پلان یې او د پایتر سیدو اعلان به رئیس عبدالله وکړي د خپل پوهنده کې د امریکا اند جاپان ریوال بانک ملګرو ملتو هم ناټو خاصي او د کسانګ چې تاسو اشاره وکړه چې د شاوخوا هوا او ډېر شو نړیوالو سازمانونو د بروکسل په غونډه کې ګډون وکړي. البته د بروکسل په غونډه کې د سیش باندې سبا په دوه مهمو موضوع خبرې کیږي.
شیبر صاحب که لطف وکړي لږ خپل ځای ته تغییر ورکړي چې غږ مو سم نه راځي قطع وصل کیږي. که لطف وکړي لږ ځای ته تغییر ورکړي بیا. بله
مننه. بروکسل په غونډه کې سبا سیشن به په دوه موضوعاتو خبرې وشي. لومړی غونډه شزو ځواکمنتیا او افغانستان نومیږي او دوهمه غونډه د سیمه سوکالی او ادغام باندې یو غونډه ده او لکه اصلي غونډه د افغانستان په باره کې چهارشنبه په ورځ ده او لکه څنګه چې مو معلومات ترلاسه دي د افغانستان هیئت هغه کې جمهور رئیس اشرف غنی اجرایی عبدالله عبدالله د ملي امنیت کار حنیف اتمر یو ایران او د بشري حقوقو مسؤل مشر سیمه سمر او هم سولې د عالی شورا مرستیال ډاکټر سرابي او یو څه نور وکه پکیدي هغه هم خپل پلور له کابل راځي
ډیر زیات مننه کوم احمد شیبرو چې د بلجیم له پایتخت برسل چې تم د سبا ته هلته د افغانستان په اړه نړیوال سره ټول شي او بیا خپل مرستې اعلان کړي لمر سره په مستقیم ټلیفوني تماس کې معلومات راکول. اوس به هم ورشو برته کابل ته د افغانستان د مالی وزیر هیله څرګندوي چې د برسل په غونډه کې به د مرستو شویو پیسو زیاته برخه د افغانستان د ملي بودیجې له لارې مصرف شي. اکلیل حکیمی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په دې اړه به په برسل غونډه کې له مرسته کوونکو سره په تخنیکي اړه هم خبرې او بحثونه وشي. بل لور ته په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر ازادي راډیو ته ویلي دوی په پام کې لري چې تر دو اړخیزو جدي شرایطو لاندې په امتحاني ډول دغه پیسې ورکړي. په دې اړه رحمت الله افغان ریپورت لري.
د افغانستان د مالی وزیر وای د بروکسل لغونډې د افغان حکومت ته مدا دی چې نړیوال د وی پیوړی سیاسي ژمنې ترڅنګ تر 2020 کال پورې له افغانستان سره خپل مالی مرستې وغځوي. اکلیل حکیمی د دوشنبه پورز د بروکسل غونډې ته تر تک د مخه په کابل کې خبريالانو ته وویل افغان حکومت هیله لري چې د بروکسل په غونډه کې به د مرسته شویو پیسو زیاته برخه د افغانستان د ملي بودیجې لاره مصرف شي.
انتظاراتی که ما از
هغه هیلی چې موږ د بروکسل له غونډې لرو دا دی چې مرسته شوي پیسې زموږ ملي بودیجې ته انتقال سي. په دې سره به د مصرف شوو پیسې فیصدي لوړه سي. دا هغه خبرې دي چې ورباندې بحث کیږي. موږ په تخنیکي برخه کې ورباندې بحث کړی. موږ د دوستانو او دوستان زموږ په موقع پوهیږي. انشاءالله د حکومت له لارې د مرسته شویو پیسو د مصرف فیصدي به لوړه
شي. ښاغلی حکیمی زیاتوي چې د افغان حکومت په ادارو کې د بودیجې د مصرف په برخه کې ظرفیتونه لوړه سوي خو د بشپړ قناعت وړ نه دي. اکلیل حکیمی د یک شنبه په ورځ د ولسی جرګې په غونډه کې ویلی وو تمه ده چې افغانستان د بروکسل په کانفرانس کې له 3.5 میلیارد ډالر ژمنې نه زیاتې مرستې ترلاسه کړي. ټاکل شوی چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو په هدف بروکسل کانفرانس د راتلونکي سه شنبه او چهارشنبه په ورځو د بلجیم په مرکز بروکسل کې د نړۍ د اویا هیوادونو او دیرشو نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون جوړ سي. د جمهوری ریاست د اعلامیې له مخې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ لوړ پوړی افغان پلاوی د بلجیم مرکز بروکسل ته روان شوی. بلخوا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر وای اروپایي ټولنه په پام کې لري چې د دوه اړخیزو جدي شرایطو لاندې په امتحاني ډول خپل مرسته شوي پیسې د افغانستان د بودیجې له لارې مصرف کړي. فرانس مایکل میلبن له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې اروپایي ټولنه به په دې برخه کې جدي څارنه وکړي.
هغه اقدام چې د اروپایي ټولنې لخوا ترسره شي هغه دا دی چې د اروپایي ټولنې د مرسته شویو پیسو عمده برخه به د افغان حکومت د بودیجې له لارې مصرف شي. البته په ازمایشتي ډول دوه اړخیز جدي شرایط لاندې دي.
ښاغلی میلبن زیاتوي په دې برخه کې موجوده خطرونو ته په کتو به موږ له دې پیسو جدي څارنه وکړو. د اقتصادي چارو کارپو عبدالقادر جیلانی وای که د نړیوالو لخوا مرسته شوی پیسې د افغان حکومت د بودیجې له لارې مصرف سي نو خلکو ته به زیاته ګټه ورسیږي. ښاغلی جیلانی وای له بهرنیانو افغانان په خپلو ستونزو ښه پوهیږي او د حل ښه لاره ورته لټولی سي.
د
د افغانستان لپاره په یو مهمه غونډه کې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو تیاری.
د افغان پبلک ان ایوري سنگل وی is asking for reform.
So reforms the Brussels conference da Afghanistan da hukumat asli hilat sada.
Brussels conference da Afghanistan hukumat de munsajama agamand
da se shambi aw char shambi pawrazu da Brussels da conference par le azadi radio khabar shi.
د بروکسل کانفرنس سبا ته پیلیږي تمه ده. څه باندې اویا هیوادونه او نږدې دیرش نړیوال سازمانونه پکې ګډون وکړي او هدف یې دا ده چې له افغانستان سره خپلې مرستې بیا اعلان کړي. تمه ده چې په دغو غونډو کې چې دوه ورځې به دوام وکړي له افغانستان سره شاوخوا نږدې 3.5 میلیارد ډالر د افغان چارواکو په خبره مرسته وشي. په دې اړه باندې تفصیلات له ازادي راډیو اورېدلی شي. خو اوس وخت د لنډو خبرونو رارسېدلی دی. رضوان مراد سټوډیو کې د څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبر.
افغانستان ولسمشر د لوړ پوړي دولتي پلاوی په مشرۍ په بروکسل کانفرنس کې د ګډون په هدف په درې ورځني سفر بلجیم ته روان شو. د کندوز روغتیایي چارواکي وایي چې د ښار له مختلفو برخو ورته 15 ټپیان او یو مړی رسیدلی دي. د هلمند چارواکي دی ولایت د ناوی ولسوالۍ د سقوط خبره ردوي. خو د دې ولایت د والي وان عمر زواک ازادي راډیو ته وویل چې د ناوی امنیت قومندان او ورسره درې ملګري یې د یوې سخت نښتې په ترڅ کې وژل شوي دي. د ملي امنیت سلاحکار د پخواني ولسمشر سپکاوی غندلی او ویلي دي چې یو شمېر کړیو د بهرنیو استخباراتو په لارښوونه د ملي مشرانو د شخصیتي ترور لپاره پراخې هڅې پیل کړې دي. ترکی چارواکو په امریکا کې د ډیر مذهبي عالم فتح الله ګولین ورور توقیف کړی دی. ګولین په ترکیه کې د جولای د میاشتې په ناکامه کودتا کې په لاس لرلو تورن دی. هند وایي وسلوالو د دې هیواد تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پوس پر یوې اډه برید کړی چې یو سرحدي ساتونکی پکې وژل شوی او بل ټپي دی. د سوریې پوس پر دولت ضد وسلوالو غږ کړی چې خپلې وسلې پر مځکه کېږدي او محاصره شوی ښار حلب تخلیه کړي. د قزاقستان د الماتا له هوایي ډګر څخه نن یو شمېر پروازونه وځنډېدل او یو ترمینل له مسافرو تخلیه شو. د الماتا د هوایي ډګر مسؤلانو ویلي چې دا ګام وروسته له هغې پورته شو چې یو مسافر سره په بکس کې ممنوعه مواد پیدا شول. او د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مذهبي مشر په اذربایجان کې د هیواد له ولسمشر او د مختلفو مذاهبو له مشرانو سره کتنه وکړه.
لاند خبرونه مو له ازادي رادیو ریدل د خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګو پانه کې کتلای شي. اوس وخت اقتصادي خبرونه د خبرېدو وخت را رسیدلی چې نجیب زمان لوستي.
د هیواد په شمال کې د 250 میلیونو ډالرو په ارزښت لایو خصوصي شرکت سره د غازی برېښنا د قرارداد تړون نن په کابل کې لاسلیک شو. د باو انرژي وزیر علي احمد عثماني نن په ارکی د دغه تړون د لاسلیک پر مهال ویل چې دغه پروژې د لومړي فاز په پلي کېدو سره به 50 میگاواټ غازی برېښنا تولید شي.
په دې کې د دریو فازونو تولیدات شامل دي چې لومړي فاز کې 50 میگاواټ برېښنا تولیدېږي، په دوهم فاز کې د تولیداتو اندازه 100 میگاواټ ته رسیږي، او په دریم فاز کې برېښنا د تولید اندازه 102 میگاواټ ته رسیږي.
د جوزجان په مرکز شبرغان کې د بیا د برېښنا له شرکت سره دغه قرارداد د لاسلیک پریکړه د اقتصاد عالی شورا په پرونی غونډه کې سوي و. د هرات ولایت د اقتصاد ریاست وایي چې د دغه ولایت په صنعتي پارک کې د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت پر دریو فابریکو پانګونه سوې ده. د هرات د اقتصاد رئیس عبدالناصر اسودی نن ازادي راډیو ته ویل چې د دغو فابریکو څخه دوی د هرات د مرمرو ډبرې په معیاري توګه پروسس کوي او دریمه فابریکه د کاغذي کارتنونو د تولید په برخه کې فعالیت کوي. ښاغلی اسودی وایي چې د کاغذي کارتنونو فابریکه به په لنډ وخت کې د میوو د بسته‌بندۍ په برخه کې د کاغذي کارتنونو له پلوه د هرات او وروسته د ټول هیواد اړتیا پوره کړي. د هرات د اقتصاد ریاست د معلوماتو له مخې په دغو دریو فابریکو کې 1500 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. او د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي موادو عمده بیې په دې توګه دي. یوه بوجي پاکستاني اوړه په 1200 افغاني او یوه بوجي قزاقي اوړه په 1340 افغاني. یوه 50 کیلوي بوجي بوره 2500 افغاني او یوه 45 کیلوي بوجي بوره 1550 افغاني. 14 لیټر غوړي 1500 افغاني. نن د کابل په بازارونو کې 1 لیټر پټرول تیل په 240 او 1 لیټر ډیزل تیل په 80 افغاني پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغاني د دینو بهرنیو اثارو سره په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغاني 90 پوله، یو یورو 30 افغاني 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 50 افغاني، زر ایرانی تومان 13 افغاني 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 1422 افغاني.
نجیب زمانو چې د اقتصاد نړۍ خبرونه یو ویل، دا خبرونه هم په ازادي راډیو ټکی اورګ پاڼه باندې کتل شي.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای امریکا. گفت و شنود، خبر اتر.
خوس وخت ازادي رادیو ته غوښتل چې په ټول افغانستان کې په 1289 منځنۍ چپه او اف ام 1315 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو خبرونه په غوښه بوچ آشنا رادیو خبرونه کوي، یعنی 1315 اف ام او 1289 منځنۍ چپه د سهار لو د ماخام تر پوري خبريږي. همدارز موږ ډیره مطالب په ویب سټ هم لوستل شي، پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ. په فیسبوک کې هم لمونږ سره یوځای شي، facebook.com/azadiradio د ازادي رادیو پښتو فیسبوک دی. په همدې سره رسیږو د یاد پروګرام وروستیو شیبو ته. د وروسته به دوه اونیز پروګرامونه، لومړی یو کلی زرغږونه او دوم د ښځو پروګرام دی چې هیله ده تر پایه واورئ.
یو کلی زر غاگونا،
عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې کلیوال په تیره بیا ښځې ډېرې خوښې وې چې په سیمه کې د ښځو شورا ومنل شوه او د رایې ورکولو ورځې ته انتظار کوي. راځئ په دې برخه کې واورو چې په ښوونځي کې څه روان دي.
غوا کنه اسلامیا؟
او خدای دادا، یو خو چې زه د پولیاري څنګ ته کینم بیا تر رسیدلای.
اسلام جانا، د خان دلاور خان زوی جانا، زړه دې باد مشه ته چې شپېلې ته ار پوکای ورکوي نو غوګوم را سند ژته رسیدي.
ای ای ستاتر زړه در رسیدي، خو کاش کې مې د شپېلې انګازې د نور تر غوګم رسیدلې وای.
زړه دې باد مشه ستاده مې ټوب شپېلې ټوله اورېدله، خو یو ستا پلار په خپلو غوږونو کې پنبه ایښې وه.
خدای دادا، هسې مې په زخمونو مالګې مه دوړوه. ده ووایه چې دا پلن پلن لرګي څه کوې، کلي کې څه لیوان پیدا شوي که څنګه؟
نه زړه دې بدمشه، دا مې د کرکټ لرګي جوړ کړي دي.
څه ته خپله جوړ کړي؟
او خود زړه دې بدمشه، نجارۍ ته خو خوشې نه تلم، دونه څه خو مې زده کړي دي.
ته کم چې زه یې وګورم.
واخله
دا د کرکټ لرګي، خو دې ډېر ښه جوړ کړي
یاره. پرنده کولی ښه ستړی شوم، دا غټه ګوته مې پکې ژوبله کړه. تر اوسه خو دې د غم شپېلۍ غږوله، دا خندا دې بیا په څه ده؟
شاته دې وګوره چې
زړه دې بدمشه ودې ډار کړم. ولې جانې
سلام علیکم.
وعلیکم السلام زړه دې بدمشه.
ښه خدای دادا، دا د کرکټ لرګي تا خپله جوړ کړي؟
ولی جانا زړه دې بدمشه، په آخره کې مې دام ورته وویل چې ولی جان را سره جوړ کړي دي، ته خو مې استاد یې کنه.
خدای دادا، د کاندیدانو په لیست کې خو اول نوم ستا و، تو په شورا کې په دروغه چلے گیا
دوکان دی بلا وای جو دې بدمشه دا خواسته ټوکې وینو
دا خبرې باید درای ورکولو پر محل په پام کې ونیسو چې څه ډول کس ته رای ورکو موږ نن د نارینه او ښځینه دواړو شوراګانو د کاندیدانو لیست ویو
ښه انتخابات کله کیږي
هغه ویل چې بل ورځ بیا خبر واخلی
خو ډیر نه ځنډیږي هم دې دوه ورځو کې به انتخابات هم وشي
خو پام هم وي چې په انتخاباتو کې به وړ کسانو ته رایه ورکوئ هلکانو
ګلپری وا ګلپری
څه وایې دا دې درغلم
زړه دې بدمشه چای زر راوړه زه دلته ویلی کې په کټ ناست یم
خیر دی زویه راوړي یې لږ خو صبر وکړه دا دې خیل دره چای مې دم کړ
خو خدای دا دې زویه ولې داسې بل رقم څه شوې دي
هیڅ هم نه دي شوې مورې ګلپری پیاله ډکه کړه چې ډېر تګا یم زړه دې بدمشه
ښه تور کې شین چای
شین چای واچوه والی خان دې زړه دې بدمشه
ګلپرین ګورې دا څنګه چل دی ستا خوله له خندا نه ټولېږي او د خدای دا ټنډه له قاره نه اوارېږي
مورې خدای دا داسې پښه په پښه اړولې ته به وایې چې د شورا ریاست یې ګټلی دی
پام ښځې ته یوازې په یو رئیس ملنډې نه وایې په ټوله شورا ملنډې وایې
خدای دادا که ته د نارینه او د شورا رئیس شوې نو زه به خامخا د ښځه د شورا رئیسه یم
چېرته چې د پلار وي ته غلی کښېنه خدای دادا خیر اوسئ تاسو هم ستړي مشئ
اوس ښه شو زویه انګور خو مې د شورا په ریاست دعوې کوي اوس یې پلار هم ورګډ شو
ښځې اول خو مې شورا خپله نه قبلوله اوس ګوره چې له کوره مې درې تنه کاندیدان دي
او رئیس خود جدی بدمشه معلوم داره دی د خدای داد خدای داد جان دی داسې کمپاین به ځان ته وکړم چې ټول کلیوال راته حیران پاتې شي
کمپاین ته څه اړتیا ده د همدې کلي یې ټول دې پیژني خدای دانډیوالان ژوندي لره ټول به درته رایه درکړي
داسې خو ملنډې وهئ بیا به ګورئ چې څنګه رئیس کیږم اوس جدی بدمشه
هو د مخکې په شان کانې به کوې له رئیس نه وې پښه دې په پښه اړولې وه عمرونه دې کوله
همداسې وو
او همداسې نه وو مورې
هو ګلپری لورې همداسې وو منکرېږو به نه
خیر هر څه چې وایې وی وایې بیا چې له خیره رئیس شوم بیا مې واسطه ماسطه نه ده په کار ګورئ
وایه څه دې وکړه نعیمه وروره
دلاور لالا هر یو ته مې چې ویل دلاور خان ته به رایه ورکو اخوا دېخوا نورې خبرې مې ورته کولې خو چا ډاډه خبره نه راته کوله
نو دا به څنګه شي نعیمه وایي په خلاص پرېدل یو شرم او ښکته کېده ته بل شرم
نه خدای دې نکړې لالا ولې داسې وایې
ګوره وروره که زه داسې ونه وایم ټول کلی هم داسې فکر راته کوي چې هغه دلاور خان چې اسمان یې په تیږو ویشته وویل چې په کلي کې سیمه ییزه شورا نه منم هغه دی شورا هم اوس جوړېږي
ګوره لالا نور په دې خبرو پسې مه ګرځه تیر شه د دې خبرو نه شورا به څنګه نه جوړېده ټول کله یوې خواته شو یو په تا خو نه راګرځېده
هو چې د کاندیدانو لیست کې مې خپل نوم ورکړ ټول حق پک شو چې پرون یې څه ویل او نن څه کوي
خو لالا څومره چې زه پوهېږم کلیوال ستا په دې کار ډېر خوشحاله شو ځکه چې د دوی خبره دې ومنله یاره انشاءالله چې رایه به تا ته درکوي
تم ښه وی نعیمه وروره
او بله خبره دا ده چې په دې دومره واړه کلي کې چاته په سوو رایه نه ټولېږي سیمه ییزه شورا ده څه ولایتي شورا خو نه ده
نعیمه ستا مغزو کار شروع کړی تم ښه وایې بیا په کلي کې خو د هر یوه په شان زم دوست آشنا لرم که نه بېکسه خو نه یم
اصله خبره خو دا ده چې په انتخاباتو کې څوک دوست او آشنا ته نه د کار سړي ته رایه ورکوي
څه چورت وایې نعیمه وروره لکه چې پټه اندېښنه لرې او ما ته نه وایې که څنګه
نه نه لالا هېڅ خبره نشته
نعیمه ورینداره ته مې د په شورا کې د کاندیدودو اجازه هم ورنکړه خدای شته رانه خفه شوه
خو لالا ډېرې کلکې خبرې دې ورته وکړې چې ځان ولې کاندیدی
نعیمه زما خوښه نه وه چې ځان کاندید کړم بیا دا څنګه شونه ده چې د اسلم مور پریدم چې ځان کاندید کی؟
څه وایم لالا، د فرزانی مور خو خپله مخته نه شوه چې ځان شورا ته کاندیده کی.
یاره زه خو وایم ډېرې ښه وکړه، ماشومانې واړه دي، ایله هغوی ته ورسیږي. د ماشومانو روزنه څه آسان کار نه دی نه یمه وروره.
ښه لالا، که دا خبره وي نو تاسو خو واړه ماشومان نه لرئ، شفیقي ورندارې ته دې ولې اجازه ورنه کړه چې ځان شورا ته کاندید کی؟
نه یمه، په دې خبرو مې سر مخوږوه نور، پرېږده دا خبرې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بابا شفیقی، سخته دیدی رئیسی قوار ایستلی ده؟
گلپری ملندی مرا بندی وها.
هو دست خبری ما کوا.
وی ما خود سبا ده خبری نده کرده. شفیقی لعوال ورزی ویل چه دیخزو پسی میز شورا که با رئیس زیم و باز.
ما خو ویل خودی ته هم فکر وکړه چې خانان په نورو خانی کوي، په خپل کور کې خو یې لالاس بر دی.
نو بیا د خانانو ښځې بېله خانی نه کوي، ډېر دی لوړ غږول چې زه به داسې کوم زه به هسې کوم.
غلی شه ګلپری، بې ځایه خبرې مه کوئ.
هو، او بل کور کې هر څه په مشوره کېږي.
د اسلام پلار راته وویل چې که غواړي رایه ورکې لاړه شه.
بس دا هم ښه خبره ده شفیقې لورې.
اوخو زما هم ډېر ارمانو چې زه هم ځان کاندید کړم.
هر څه به ورور و خدای ښه کړي لورې. تر پرونه مو سړي د ښځو د نوم په یادولو شرمېدل، نن چې راته د شورا او رای ورکولو اجازه راکوي دا هم ډېره ده.
شفیقي خورې وبخښه که زما په خبرو خپه شوې وې.
نه نه، زه هسې هم خپه وم، ستا خبرو ته مې ډېر پام ونه کړ. دا نه لکه چې د زرلښت زړه نه دی چې درس راکړي. د جامو مینځل خو اخلاص شوه.
نه نه، اوس به راشي. ما له کړکۍ نه ولیده، اشاره یې وکړه ویل مونځ کوم راځم.
ښه، زه رابه شي، غریبه به ستړی هم وي. او رښتیا ومو نه ویل چې چا ځان کاندید کړی؟
د نارینهو شورا کې که د ښځو شورا کې؟
د نارینهو کاندیدېدل زموږ کلي کې کومه نوې خبر نه ده، نور وخت هم شوي، ښځې درته ښیي ترورې.
رښتیا شفیقې لورې، لما نیولې تر ګلپری پورې ټول ځانونه کاندید کړي، زرلخته، عمیره، نفیسه، هندل جان، نورې هم دي.
ښه، کاندیدانو کې خو نه یم، خو ما او زرمینه هېرې نه کوي، رای ورکولو ته خو ځو.
څه لرې ځای خو نه دی، د همدې کلي په ښوونځي کې لکه چې رایه ورکوو. ښه، ښوونځي کې؟
هو، خدای داد خو همداسې ویل.
زه ښه دی که د رای ورکولو ته هم ځو، خو ټول ژوند کې مو همدا اول ځل دی چې د ښوونځي دننه وینو.
هلی کتابونه راواخلئ، هغه د زرښته راغله، بیا به وایي چې تاسو درس نه زده کوئ.
نو اوریدونکو، په ډرامه کې کلیوال د سیمه ایز شورا جوړولو ته ډیر خوشاله او امیدوار دي. ستاسې په نظر همدا کاندیدان چې کله بریالي شي د رای ورکونکو اعتماد ساتل څومره ورته اړین دي او ولې؟
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 1 0 0 1 0 1 0. شمیره یو ځل بیا وایم، 0 1 0 0 1 0 1.
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په افغانستان کې د خزو تیاتر کله پیل شو؟ نن سبا ولی خزینه تیاتر کارکونکو کې کمی شوې دي او د یوې داسې ټولنې له فعالیتونو به هم خبر شي چې د نجونو لخوا په آزاد فضا کې د تیاتر نندارې وړاندې کوي. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې به له همایون هیواد نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د افغانستان لوی سرنولۍ ویلي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته د رسیدو لپاره یو ځانګړی معاونیت جوړ او فعال کړی دی. د لوی سرنولۍ مسؤلینو ویلي د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډیر شوی او افغان حکومت هیله من دی چې له دې ځانګړې پاملرنې سره به دا قضیې راکمې کړي. د لوی سرنولۍ ویان جمشید رسولي ویلي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو او د ماشومانو د حقونو د ټینګښت لپاره د جمهور رئیس غني په منظورۍ یو ځانګړی معاونیت جوړ شوی چې اړوندو قضیو ته رسیدګي وکړي. ښاغلي رسولي ویلي چې دا اداره د ښځو د تاوتریخوالي اړوندې قضیې په چټکۍ سره مخته وړي. د افغان ښځو شبکې ویلي په بروکسل کنفرانس کې چې کومې ژمنې کېږي له هغو به جدي څارنه وکړي. د دغې شبکې غړې سمیرا حمیدی یوې خبرې غونډې ته ویلي چې د بروکسل کنفرانس کې به د افغانانو مهمې غوښتنې له نړیوالو سره شریکې شي. له اداري فساد سره مبارزه، ښه حکومتوالي، د ښځو او بشري حقونو تأمین او د ماشومانو وضعیت ته ځانګړې پاملرنه د افغان ښځو شبکې له مهمو غوښتنو شمېرل کېږي. د بغلان ولایت سیمایزو مسولینو ویلي د دې ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ په چهارشنبه تپه سیمه کې یو سړی خپله مېرمن د تېشې په گزارونو وژلې ده. د مرکزی بغلان ولسوال کوهستاني ویلي چې دغه سړی د خپلې مور په مرسته خپله مېرمن وژلې ده. کوهستاني د قتل انګیزه کورنۍ تاوتریخوالی بللی او ویلي دي چې د وژل شوې مېرمن مېړه او خواښې د پولیسو لخوا نیول شوي او په خپل جرم یې اعتراف کړی.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته او د نوې حکومت په راتګ سره د افغانستان ښځې او نجونې څناڅه د سنتي حصار له محدودیتونو راووتې او خپل حضور یې په ټولنیزو او هنري برخو کې ثابت کړ. نن سبا په مرکز او ولایتونو کې یو شمېر مېرمنې په تیاتري ګروپونو کې شامل دي او ځان ته ځانګړي تیاتري ګروپونه هم لري، خو د لاسته راوړنو تر څنګ مېرمنې اوس هم د ټولنیزو او فرهنګي ستونزو له امله نشي کولای په دا ډول پروګرامونو کې فعاله ګډون ولري. دا چې اوس په تیاتر کې څومره مېرمنې فعالیت کوي او کومې ستونزې د دوی د کار مخه نیسي، د افغانستان د ملي تیاتر سرپرست سید منصور رحماني وایي په ملي تیاتر کې تقریبا لس تنه مېرمنې کار او فعالیت کوي او په ځینو ولایتونو کې هم ښځینه ممثلینو ته زمینه برابره شوې ده.
تیاتر کې تقریبا لس کسه مېرمنې زمو سره فعالیت لري چې د لیکوالۍ په برخه کې، د کارگردانۍ په برخه کې او د تمثیل په برخه کې زمو سره همکاري لري. زموږ جامعه چې ده سنتي جامعه ده او خپل فامیلان نه غواړي چې ښځې په تیاتر کې کار وکړي یا په سینما کې، بلې د اقتصاد وجه ده. خلک چې په تیاتر یا په سینما کې کار کوي دونه موز نه ورکوي چې د هغو د فامیل اکتفا وشي، په دې لحاظ خلک زړه نه ش کوي.
خو له ستونزو سره سره مېرمنې بیا هم مبارزه کوي او غواړي د هنر له لارې د ټولنې نادودې د تمثیل په وسیله خلکو ته وړاندې کړي. د همداسې فعالیتونو له جملې نه د افغان ځوانانو موسسې لخوا په کابل کې تیره اونۍ د لومړي ځل لپاره د دخترانې تیاتري سفیرانې برابري په نوم په خلاصه فضا کې د تیاتر ننداره وړاندې کړه چې شاوخوا لسو نجونو پکې ګډون کړی و. د نوموړې شبکې یو غړی بصیر علیزاده وایي موږ د تیاتري نجونو په وسیله غواړو چې د مېرمنو رول په سیاسي او اجتماعي برخو کې د تمثیل په شکل خلکو ته وړاندې کړو.
برنامه هایی که ما فعلا داریم
یو له هغه پروګرامونو چې زموږ موسسه تر لاس لاندې لري د نجونو د یوې ډلې لخوا د تیاتري ننداره وړاندې کول دي. زموږ د تیاتر ډېری برخې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي، د سولې راوستلو، د امنیت ټینګښ او په نورو برخو کې د ښځو پر رول راڅرخي.
خانما بخوای نخوای بیشتری نقش را داره در کنار مردا.
زینب حیدری چې په دې تیاتر کې ګډون کړی وایي موږ په دې حرکت غواړو د سولې غږ ټولو خلکو ته ورسوو. نوموړی وایي په خلاصه فضا کې د دا ډول فعالیتونو ترسره کول څه آسانه خبره نه ده، خو دوی غواړي ثابته کړي چې مېرمنې هم کولای شي خپل استعدادونه نورو ته وښایي.
موضوع تیاتر مامی بود که
زموږ د تیاتر موضوع دا و چې دوه کورنۍ وې چې تل به یې جنګونه کول او اصلي ستونزه یې په مور او پلار کې وه چې د یوه پلار رول زما و. زموږ ننداره په آزاده فضا کې ترسره شوه. موږ غوښتل د افغانستان او نړۍ خلکو ته دا وښایو چې میرمنې کولی شي د نړۍ په هر ګوټ کې خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي او خپل هیواد ته خدمت وکړي، او غواړو چې خپل دا ډول فعالیتونه نور ولایاتو لکه بامیان، بلخ و هرات ته هم وغځوو.
ولایت های بامیان، مزار، هرات.
دیانا محسنی چې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د تیاتر د رشتې محصله ده او د تیاتر د همدې نندارې یوه ګډونواله وه، وایي دا چې موږ په آزاده فضا کې دا ډول ننداره وړاندې کړه په خلکو یې تاثیرات ډېر زیات و.
موږ چې په دې ګروپ کې راغلو، دلته یې همدا ایده چې موږ لرو د سول په باره کې، او زموږ د هم ګروپیان چې ټول جنکیان دي، د دې په منځ کې موږ زموږ لپاره یو تجربه و، او دا چې آزاد فضا کې دا یو ډېر ښه تجربه و، او زما په نظر د دې تاثیر هم ډېر دی.
تیاتر د ډراماتیکو هنرونو هغه برخه ده چې د سټیج په سر په ژوندۍ بڼه تمثیلیږي. د دغه هنر تاریخ له میلاده 15 پیړۍ مخکې یونان ته ورګرځي. ویل کېږي په افغانستان کې د تیاتر لومړنۍ نندارې د امیر شېر علي خان په وخت کې پیل شوې، خو د تیاتر اساسي بنسټ د شاه امان الله په دوره کې کېښودل شو، او په 1903 لمریز کال کې د ستوري په ماڼۍ کې د خپلواکۍ د جشن پر مهال د تیاتر لومړۍ ننداره جوړه شوه. بیا د کابل، پغمان او هرات تیاترونه جوړ شول، او بیا وروسته د پوهنې نندارې، روزنه یا ښاري نندارې، مرستون نندارې او داسې نورې نندارې رامنځته شوې. خو په هغه وختونو کې ښځو دې هنر ته مخه نه وکړې، او د ښځو رولونه به هم نارینه ولوبول. په 1903 لمریز کال کې د نسوانو عالی مؤسسه چې مشري د غازی امان الله خان ورېرې زینب سراج کوله جوړه شوه. زینب سراج په خپلو هڅو وتوانېده چې په 1908 لمریز کال کې د ښځو لپاره د تیاتر ځانګړې ننداره چې بیا وروسته زینب نندارې ونومول شوه جوړه کړي، چې یوازې ښځې به ورتلې. افغان طنز لیکونکی جلال نورانی چې په خپله دغې نندارې ته ورغلی، او دوه خویندې هم د دې نندارې د لومړنیو ښځینه ممثلانو په ډله کې وې، د دغې نندارې د تاریخ په اړه وایي.
زمانی که رفی حجاب نشده بود، یعنی زنو
هغه وقت چه حجاب لانه ولری شوی، نو خزینه تیاتر تطلی او نه هم ممثلی وی. هغه وقت به نارینه و ده خزو رولو نلو بول. مثلا یوسو کدامین آشفته پنامه پخپل استاد بیساد عبدالرشید لطیفی او داسی نورو به ده خزو جمعی آغسته سنگار بایکاو او ده خزو رولو نبیادا کول. خو کلا چه ورو ورو ده خزو نهزت پیل شو، ده سراج ده کورنه ی وروخان فکر خزا چه زینب نو میده ده نسوانو ده موسیسی مش روا، هغه په ده فکر کشوا چه خزو تا هم یو تیاتر جوړ کړي. نو د دې کار لپاره یې سید مقدس نگاه ته دنده ورکړه چې ننداری جوړې کړي او خزینه ممثلانې پیدا کړي. دا تیاتر په سر کې یوازې ښځو ته ځانګړی شوی و، خو وروسته بیا کورنۍ هم ورته راتلې. وروسته بیا د دې نندارې مشري استاد عبدالقیوم بیسد ته ورکړل شوه، چې په همدې وخت کې میرمن زینب وفات شوه، او د دې نندارې تالار هم د هغې په نومو نومول شو، ځکه هغه یوه نوښتګره او روښانفکره میرمن وه.
بسیار مبتکر بود.
د تفریح ترڅنګ د تیاتر اصلي ماهیت ښوونه او روزنه ده. په همدې خاطر یو شمیر خلک تیاتر د ټولنې ښوونکی هم بولي. ښاغلی نورانی وایي چې د زینب نندارې زیاتو تیاتري نندارو هم اصلاحي بڼه درلوده. دی د افغانستان د تیاتر د لومړنیو ښځینه لوبغاړو په اړه وایي.
سید مقدس نگاه کار شروع کرد، اول خور خدا آورد.
سید مقدس نگاه چې کله خپل کار پیل کړ، لومړی خپل خور ساجده نگاه او میرمن زلیخا نگاه راوستې، چې هغوی بیا نورې میرمن یوان ماشومان د نندارو لپاره وروزل. کله چې استاد بیسد مشر سو، بیا یې هڅه وکړه نورې ښځې هم تیاتر ته جذب کړي. زما ښه په یاد دی چې استاد بیسد زما له پلار څخه غوښتنه وکړه چې خپلو لوڼو ته اجازه ورکړي چې زینب نندارې تیاتر ته راشي. زما پلار ومنله، او دواړه خویندې مې نورتن نورانی او زلیخا نورانی د تیاتر صحنو ته راغلې. د زینب نندارې تیاترونو زیاتره تعلیمي بڼه درلوده. هغه وخت د ټولو شعار دا و چې تمثیل د عبرت صحنه او یو ښوونځی دی چې انسان روزي او د اجتماعي مفاسدو او ناوړه خویونو په وړاندې مبارزه کوي.
ناپسند مبارزه میکنه.
لا لکه څنګه مو چې واوریدل د افغانستان تیاتر د زینب ننداری له پرانستل کېدو وروسته او د خزینه تیاتر ممثلانو له راڅرګندېدو وروسته لا وغوړید او د پام وړ پرمختګ وکړ، خو د تنظیمي جګړو او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دغه هنر له پامه ولوېد، خو په وروستیو کلونو کې یو ځل بیا تیاتر راژوندی شو. نن سبا ګڼې د تیاتر ممثلینې غواړي زینب ننداری چې اوس د ښځو چارو وزارت په واک کې ده او د کانفرنس خونې په ډول استفاده ترې کوي، یو ځل بیا په پخوانۍ بڼه د ښځو لپاره د تیاتري نندارو او نورو هنري فعالیتونو لپاره فعال شي. تکړه ممثله شفیقه لکڼخیل وایي چې پخوا ښځې سینماګانو ته هم تللی شوای، خو د دې تر څنګ ښځو او کورنیو ته ځانګړې ننداره هم وه. نوموړې وایي د زینب نندارې په څیر ښځو ته د ځانګړو نندارو فعالول د تیاتر د هنر او ښځو لپاره ضروري دی.
کلونه مخکې هر څوک کولی شوای چې سینما ته لاړ شي د خپل فامیل سره، اوس خو سینما د ښځو دپاره تګ بیخي نشته. یو څو کاله مخکې د زینب نندارې په نامه یو تیاتر و چې هلته مو ټول فامیلونه پکله. متاسفانه په دغه لسو کلو کې د دغه تیاتر دپاره هیڅ کار نه ده سوی. زما یوازنۍ هیله همدا ده چې بیرته تیاتر په پښو ودرېږي، همدغه زینب نندارې بیرته جوړه سي او ښځې وکړی شي چې لاړ شي او خپل تیاتر وګوري.
درنو اوریدونکو، څو کاله وړاندې د ښځو چارو وزارت ویلي و چې د زینب نندارې د بیا فعالولو پلان نه لري او له دې نندارې نه د فرهنګي کارونو لپاره ګټه اخلي. موږ وغوښتل چې یو ځل بیا په دې اړه د ښځو چارو وزارت نظر ولرو، خو له پرله پسې اړیکو وروسته یې زموږ ځواب رانه کړ.